لوبو له ميدانا. هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنې. د لوبو له میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته مو بیا همزه بختيار ساحل هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغان الف لوبډلې د تلولۍ په تړاو د کرکټ د شننکو لوبغاړو او روزونکو څرګندونې درته خبرو. د نوې زیږدیز کال په لومړۍ اونۍ کې افغانستان د بنگلاديش له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالۍ کوي. افغان کرکټ بورډ د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د درې لوبلړیو نیټې پیدا کړې دي. د افغانستان د فرسټ کلاس سیالۍ بشپړې شوې دي او نوي ځوانان پکې ښه ځلېدلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو نوی ملي لوبډله هم اعلان کړې ده. د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې آسیا جام ته لار پیدا کړې ده. پاکستان یو بیا د کرکټ ملي لوبډلې ته نوی لوبډل مشر ټاکلی او ځینې مخکښ لوبغاړي له لوبډلې کې نیولې دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان د الف لوبډلې افغان ابدالیانو له اتلولۍ کوو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د لومړي ځل لپاره د آسیا ایمرجنګ جام پایلو به وګټله او په دې سره یې د شپږم پړاو اتلولۍ خپل کړه. په پایلو به کې افغان لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او دا لومړی ځل شو چې افغانستان په آسیا جام کې اتلولۍ ګټي. دغه سیالي چې د اکتوبر په 20مه نیټه د عمان په کوربتوب ترسره شوه سریلانکا یې پچه ګټلې وه او توپ وهنه یې کړې وه. سریلانکا په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته د 134 منډو هدف ټاکلی و. افغان ابدالیانو ته په توپ اچونه کې بلال سمی درې او محمد غزلفر دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان ابدالیانو که څه هم د لوبې په لومړي توپ خپل پیلیز توپ وهونکی زبید اکبري له لاسه ورکړ، خو یو وار بیا صدیق الله اتل او کریم جنت افغان لوبډلې ته ښه ولوبېدل. افغان لوبډلې ورکل شوی هدف په 19 اوور کې پوره کړ. صدیق الله تل په دې سیالۍ کې هم ناسوځېدلی پاتې شو، 55 منډې وکړې او کریم جنت په 33 منډو وسوځېدل. دغه راز محمد اساق رحیمي په 14 منډو ناسوځېدلی پاتې شو، خو لوبډل مشر درویش رسولي شل منډې کړې وې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه علا محمد غزنفر وګټله. هغه په څلور اورونو کې 14 منډې ورکړې وې او دوه مهمې وکټې یې اخیستې وې. صدیق الله تل بیا په 50 لوبو کې د 50 پرله پسې نیمه سلیزو پر مټ 378 منډې کړې وې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. تر یادې اتلولې وروسته کابل ته د لوبغاړو د ستنېدو په ورځ د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي:
ولې جام هم تر اوسه په دونه غټه سطحه باندې نه وګټله. رښتیا هم د مرزوانو اتلانو یو ستر اتلولي افغانستان ته وګټله. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات ویاړم په خپل ملي لوبډله، په خپل د ابدالیانو په اتلانو باندې، خپل نس کلنو، په خپل داخلي کرکټ، یعنې په عموم کې په ټولو لوبغاړو باندې ویاړم چې دغسې اتلولۍ افغانستان ته. رښتیا هم منتظر یو بل اطلان استقبال ته ځان راورسو، تشویق یې کو، همې مالی تشویق کو، همې معنوي تشویق کو. دوی د تشویق او د سپورټ او حقدار دي، حق یې لري. دومره ستر ویاړو ستر بریا اتلولۍ ګټلې. کچېری وګوري، دوی هم ډېر زیار او زحمت وستلی دی او یقینا چې زیار او زحمت ونه باسي دې مقام ته نشي رسېدلی. په لومړی سر کې زیار او زحمت دی. کرکټ بورډ هم خپل توان، دوی ته داخلي ټورنمنټونه زمینی مسایدې کړې دي، کیمپونه کچېری وګوري، د پښته پی جام غنابات، بیا لیستې، بیا شپږیزا، بیا د عبدالیانو لپاره موږ مسلسل درې څلور کیمپونه برابر کړو. د ټورنمنټ هم لس ورځې مخکې ولېږل چاته څلور مسابقې تر سره کړل، عمان سره، هانګ کانګ سره. ډېره ښه آمادګي، ډېره ښه تیاری اوسو د ایمرجنګ آسیایی جام لپاره او بل اخر نتیجه دومره عالی او دومره بهترین او چې جام مو وګټه.
د غراز د آسیایی ایمرجنګ جام پر مهال د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کې نوروز منګل د خپل پلانونو او لوبغاړو په تړاو اداسي ویل دي:
یقینا چې دا ستر افتخار د افغانستان لپاره د غدې مبارکي وایم. واقعا چې زما په ژوند کې دا یو نوې خاطره غونډه راته ښکاري ده، ځکه د لوبغاړي په شکل موږ ډېر کپونه راوړي، خو ایز ا کوچ دغسې چیلنج اکسپټ کول یا بیا دغسې کامیابي افغانستان ته وربخل نو زموږ چې په دې کې به د لوبغاړو ډېره غټه لاسته راوړنه وه. او یقینا چې دوی ثابت کړه چې افغانستان کې ډېر ټیلنټ دی ډېر استعداد دی او د دې لپاره کرکټ بورډ مننه کوم چې دا ځوانان ته تقریبا یو کال موږ په دې باندې کار شروع کړو د دې ټرافې لپاره چې په جلال آباد کې او په کندوز کې او حتی په کابل کې نو دغه نتیجه دا شوه چې الحمدلله موږ د ایمرجنګ د آسیا د اتلان شو دلته کپراو یقینا دا ښایي چې افغانستان کې استعداد شته یوازې موږ باید راشد گربز مجیب دوی ته په سترګو پلارنو دوی تر څنګ یا دوی تر شا دغه ځوانان شته چې ان شاء الله آینده روښانه ده او د افغانستان دغه د کرکټ کوم مزل دی دا به همداسې کامیابۍ سره روان وي او ښایي چې دغه ځوانان لرې د نه وي چې دوی به په روان وخت کې همدغه سي نور بریا افغانستان ته هم وروبخي.
په دې سالیو کې د افغانستان لوبډل مشر درویش رسولي وکړه او دا لومړی ځل چې هغه د دن د تر سره کوي هغه ویلې دي
رستر را سره ورنوله ټول افغانان ته مبارکي وکړم که څنګه چې کوڅې بولې موږ دې لپاره یو دوه کیمپ کړو چې کندوز کې او په کابل کې بیا کرکټ ورونه ډیره زیاته مونږ سم موږ مخکې ومان ته ولېګل نو سو وارم اپ میچونه مو کړه گراوند سره اوټ فیلډ سره بلد سو الکان کمبینیشن سره برابر شو نو موږ اوس دا جام هم راوړو نو بیا هم ټول ته مبارکي واقعا نو ول خو کرکټ ورونه ډیره زیاته مونږ سم ما اعتماد وکړو زی کپتان
دا ول د چیتر دغه جام غټلو ورسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو افغانستان ته دا د کرکټ په برخه کې یو نوې باب بللې ده امدارنګا د کرکټ د نړیواله شورا مشر جې شاه هم افغان لوبډلې ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د افغان کرکټ راتلونکي روخانه بللې ده امدارنګا د آسیا د کرکټ په خوانې او وسنې لوبغاړو هم د افغانستان د کرکټ راتلونکي روخانه بللې ده او یا د بریاي افغان لوبډلې ته او افغان کرکټ بورډ ته ستره لاسترولنه بللې ده
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
بیا هم کرکټ د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو په موخه اماراتو ته تللې ده د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي نومبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي د دې ادارې په خبر کې ویل شوي دي چې لوبډلې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې له څو ورځو راهیسې تمرینات پیل کړي دي د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې دې لوبډلې ته 19 کسیز لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو په ګډون پکې څو تنه ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی دی په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر رحمت شاه زرمته مرسیال لوبډل مشر رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل وکټ ساتونکو عبدالملک ریاض حسن صدیق تل درویش رسولي عظمت الله مرزه محمد نبی ګلبدین نائب راشد خان ننګیالی خروټه علامه محمد غزنفر نور احمد بلال سمی فضل حق فاروقی نویزدران او فرید احمد ملک شامل دي دغه لوبلړې به د نومبر میاشتې په شپږم نیټه پیل او تر یولسمې نیټې به روانه وي د ولید چې تر دې دمه د بنگلاديش کرکټ بورډ لا د سیالیو ته خپل لوبډله نه ده پډاګه کړې بلور ته افغان کرکټ بورډ ادارې له زیمبابوي سره د درې لوبلړیو نیټې پډاګه کړې دي د سیشنبی پورز د اکتوبر په 9 نیټې کرکټ بورډ د خبر په خبرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله به د دسمبر له 9 نیټې د نوي زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوي سره درې لوبلړۍ ترسره کړي دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوي په قربتوب ترسره کیږي په کې درې شل ورځې درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شامل دي کرکټ بورډ لیکلی دی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر میاشتې په 9, 10, 12 نیټه وي د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15, 10, 12 نیټه ترسره شي دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د دسمبر میاشتې په 6 پیل او په 1 نیټه به پای ته ورسیږي او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل او په 6 نیټه به یې آخري ورځ وي د یادونه ده چې افغان ملي لوبډله به د دسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوي پلازمینې حرارې ته ورسیږي دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې تر اوسه له زیمبابوي سره د درې وړو بڑو ګڼ شمېر لوبې ترسره کړې دي چې ډیری یې د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته رسیدلې دي وز د فوټبال ډګر درته خبر لرو. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې خپلې ټولې لوبې وګټلې او په دې سره یې د آسیا جام ته لار پیدا کړه. یا د لوبډله هم تریادو بریاو وروسته کابل ته ستنه شوې ده. والته یې د فوټبال لوبې د مینوالو او مسؤولینو له لورې تود هرکلی شوی دی. د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې څلور سیالۍ ترسره کړې او څلور واړې وګټلې. افغانستان په دې سیالیو کې د فلیپین، کمبودیا، بنگلاديش او ماکایو هیوادونو ته ماتې ورکړه.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې د فرست کلاس پیل شوې څلور ورځنۍ سیالۍ د پامیر لیجنډز لوبډلې په تلولې بشپړې شوې. په پیلوبه کې د احمد شاه په لوبډل مشرۍ د پامیر لیجنډ لوبډلې د یمین احمدزي په لوبډل مشرۍ د میوند اتلانو ته په 111 منډو ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د روان اکتوبر میاشتې په 20مه نیټه پیل او په 25مه نیټه پای ته ورسېده. د پامیر لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 220 منډې کړې وې، خو د میوند لوبډلې بیا 213 منډې وکړې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې پامیر د اسمت عالم د سلیز پر مټ 304 منډې وکړې او په دې سره یې اتلانو ته د 325 منډو هدف ورکړ، خو اتلانو د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 245 منډې وکړې. د دې پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه چټک توپ اچونکی فرید احمد ملک ونومول شو. هغه په دواړو پاړیو کې 10 لوبغاړي وسوځول. اسمت عالم چې نهه پاڼې لوبولې وې، ټول ټال یې 223 منډې کړې وې او د سګنی فرست کلاس د غوره لوبغاړي او مخکښ منډه جوړونکي جایزه وګټله. د توپ اچونکو په ډله کې بیا یمین احمدزی او فرید ملک سره مساوي وو. دواړو شپږ دېرش لوبغاړي سوځولي وو. د یادو سیالیو د سګنی پړاو د ځوان لوبغاړي جایزه چټک توپ اچونکي بشیر افغان وګټله. هغه 30 وکټې ترلاسه کړې وې. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ چې د 13 سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون د ننګرهار په دوو لوبغالو کې پیل شوې وې، ټول ټال پکې 13 سیالۍ ترسره شوې. دا ولې ده چې په دې سیالیو کې د افغانستان کرکټ د ملي الف 19 کلنو کورنی کرکټ مخکښو لوبغاړو ګډون درلود. د یاد ټورنمنټ د غوره توپوهونکي او غوره لوبغاړي اسمت عالم څرګندونې اورو.
یقینا ډېره غټه خبره ده ما لپاره، الله پاک نه ډېر زیات راضي ما د افغانستان په دومره غټو سترو سیالیو کې چې ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي پکې لوبېدل، د غوره بیټسمین او د ټاپ الاونډر ایوارډ ما واخیست، د الله پاک نه ډېر زیات خوشحاله یم. تاسو اوس وګورئ د افغانستان کرکټ الحمدلله ډېر په غټ سټیج کې ده. نو د افغانستان کرکټ که ملي لوبډلې وګورئ دومره جګ لیول کې ده، نو هماغسې باید د موږ ډومیسټک کرکټ هم هغومره ټاپ وي. نو زموږ لپاره په ډومیسټک کرکټ کې مقابله ډېره سخته ده. د دې لپاره باید سړی پوره تیاری وکړي. نو هماغه وجه وه چې الله ما پوره تیاری کړ، خپل ځان او په الله پاک پوره باور و چې انشاءالله د ټورنمنټ کې به ډېره ښه نتیجه ورکوم. بالکل سړی ډېر زیات خوشحالي اطمن چې دومره غټه کامیابي الله پاک انسان ته ورکړي. نو خوشحالی خبر دی مال لپاره، الله پاک نه شکر گزار یم. زه خپل کو پوره کوشش کوم چې انده د افغانستان سمو لوبي ان شاء الله پوره جوش او جذبه سره دغه سلو به کوم لکه څنګه چې د ټورنمنت کې. بالکل ما پلار خو دلته لوبي تړي راتل ټول کورنۍ ترونو میشه به مونږ ماخام کې کېناستلو لوبه باندې متبصره کوله. ما پلار چې کله ما ته ناستې ما ورته ویلې چې ته کله ما لوبې ته ناستې نو زه ښه لوبه کوم. نو په دې خاطر هم ډېر بره دی ما په خاطر باندې نه غلطي زه خپل ځان ته متوجه کېږم. ټول هغه کمزوري او قوي نقطې ځان کې ګورم. بیا مې پلار او ترونه ټول به سره تبصره پې کوم. نو هغوی ویلې چې انشاءالله بس کم رقم چې لګې همدغسې جاري وساتو انشاءالله رزلټ به ډېر ښه.
پا ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
بیا هم فوټبال. د فوټبال د طلایي توپ جایزه سکال د هسپانیې لوبغاړي رودریګو هرناندز ته ورکړل شوه. د دوشنبه په شپه د اکتوبر په 28مه نیټه د فرانسې د پلازمېنې پاریس د شاتلا په تیاتر په سالون کې په همدې موخه د فوټبال مخکښ لوبغاړي وربلل شوی وو. دغه جایزه چې د فرانسې د سپورتي مجلې فرانس فوټبال له لورې هر کال ورکول کیږي، سکال یې مخکښ نوماندان د برازیل وینسویس جونیئر او هسپانوي رودریګو هرناندز وو. رودریګو چې د مانچستر سیټي په لوبډله کې د دفاعي لوبغاړي په توګه لوبه کوي، د لومړي ځل لپاره د دې جایزې ګټونکی شو او دا د فوټبال په تاریخ کې هم د یو دفاعي لوبغاړي لپاره لومړنۍ جایزه ده. تر دې وړاندې دا جایزې تر ډیره بریدګرو لوبغاړو ګټلې دي. دا ورته چې د فوټبال د طلایي توپ جایزې مخکښو فوټبال ستورو لیونل میسي او کریستیانو رونالډو ډېر ځل ګټلې دي. د آزادو مبارزو په سیالیو کې بیا خبر دا ده چې د افغانستان د آزادو مبارزو لندن میشتي لوبغاړي فرید بشارت د برازیل لوبغاړي ویکتور هوګو سره سیالي تر سره کړې ده او ګټلې ده. دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په قربتوب د بوزوبۍ په خار کې د یو اف سی ساسمان لوري تر سره شوې چې نندارې ته شاوخوا 13,000 خلک ورغلي وو. فرید بشارت تر دې دمه 14 سیالۍ کړې دي او هیڅ لوبه نه ده بایللې او ویکتور هوګو بیا په 15 سیالیو کې 15 بایللې دي. د آزاد مبارزو د لوبغاړو په درجه بندۍ کې ښاغلی بشارت په 13 او هوګو په 26 مقام کې قرار لري. د ولده چې دا د یو اف سی په سازمان کې د فرید بشارت 4 بریا وه. د کرکټ له ډګره مو بل خبر دا ده چې د آسیا جام او درېړخیزو سیالیو په موخه د افغانستان د 19 ځوانانو ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان او عربي متحده اماراتو پر وړاندې درېړخیزو سیالیو او آسیا جام په موخه د 19 ځوانانو نوې جوړه شوې لوبډله اعلان کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 13 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي چې د افغانستان 19 ملي لوبډله به د راتلونکي نومبر میاشتې په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او هلته بل پاکستان او کوربا هیواد سره لوبې ترسره کړي. په اعلان شوې لوبډله کې محبوب تسکین د 19 ځوانانو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې 13 لوبډله کې عزیز خان، فیصل خان، برکت ابراهیمزی، عزت بارکزی، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت تورستانی، خاطر ستانکزی، فهیم خیواوال، حافظ زدران، علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل شامل دي. دغه راز روحل عرب، وحید زدران او سلمان خان په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوې لوبډله به پر درېړخیزو سیالیو سربیره د آسیا جام لپاره هم غوره شوې ده. د درېړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوي دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي. د ولده چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیل او د ډسمبر میاشتې تر 8 نیټې وغځېږي. د یادې لوبډلې د غوراوي په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي دي.
فلٹریشن سو او دی ایچ ویریفیکیشن بعد مونږ سلور اتیا لوبغاړي راوښتل. نو دغه سلور اتیا لوبغاړو نه بیلبل مونږ 15 ټیم جوړ کړو. نو هر لوبډلې ته مونږ 7 میچ برابر کړو. نو دسې وبلې سیزې د لوبغاړو 15 میچ میکسیمم مونږ ورکړي دي هر لوبغاړي ته. او د یوغو نه بیا سیده مونږ 29 لوبغاړي راوښتل کې مونږ پورته ولاګو کابل کې. نو هغه تقریبا یو 15 ورځې دوام ولرو. یو کې مونږ خلک لوبغاړو ته میچونه سینرن میچونه مونږ ورکړو، پریکټیس میچونه مونږ ورکړو. او د یوه نه بعد مونږ یو 20 لوبغاړي انتخاب کړو. دغه کمپس لګېږي زمونږ په اوس لګېدلې ده. نو تاسو ته په دې باندې خبر یاستې چې زموږ اوس ترینګولر سیریز د پاکستان، د افغانستان او یو ای ده او د یوه نه بعد ایشیا کپ ده. نو مونږ دومره 13 لوبغاړي انتخاب کوو د میچونو بعد. نو دې کې به د سی 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 څنګه رول د 14 لوبغاړي به تاسو مین سکواډ او څلور به مونږ رزرو کوو. او ترینګولر سیریز د میچونو بعد به انشاءالله بیا 16 کسیز سکواډ چې د مونږ اعلانو. شش کال چې مونږ لوبغاړي وینو کوچز ډېر زحمت سره وایي سکول لوبغاړي ماشاءالله ډېر میچور لوبغاړي مونږ ته په لاس راغلي دي. او انشاءالله تم تیر لرو چې انشاءالله دغه ټرینګولر سیریز زمونږ د یو خوب پرفارمنس وکړي او روانه شي کپ ده. هغه نه پس بیا ورلد کپ کوالیفایر راوند میچ دي چې موږ لپاره ډېر مهم دي. نو یو کې تاسو به دې باندې خبرې تاسې شش کال چې دا ورلد کپ د یو ټیم راځي نه سکلین کلن سکون ورلد کپ ده. نو بیا دم په نیپال کې ده. نو نیپال کنډیشن تر کتلو بسر زمونږ ورته ګورو. نو لوبغاړي انشاءالله ښه کوي. لوبغاړي ده دې کې مونږ دوه داسې لوبغاړي چې هغه انتخاب کړي دي. هغه مونږ پروګرام چې الله محمد غزنفر مونږ پی اچو او نصیر تیر ورلد کپ کپتان وو د هغو سره مزو سیز ښه یو میچو ټیم ځان سره کول. داسې داسې مونږ اوس تیر ورلد کپ سیو کومه په 15 پوزیشن واخیستو. نو دا د مونږ لخوا ښه ساین نه باید مونږ ټیسټ نیشن یو او باید مونږ ورلد کپ کې پاتې شوی وای. نو کوالیفای دا ډېر مهم راوند دا باید مونږ خامخا کوالیفای کړو. او شش کال مشکل هم دا دی چې یو ټیم به سیده ورلد کپ ته کوالیفای کیږي. نو هغه ما څنګه مخې ته اچته وایي په نیپال کې دا نیپال ډېر ښه ټیم ده. هغه په خپل هیواد کې سیده ښه ټف ټایم به هر چاته ورکوي. موږ ان شاء الله ټیم سیده خو تکړه ټیم ده او دې لپاره خو سپیدران موږ ځان سره ځای په ځای کو څنګه تا خو سیمه موږ ګورو او موږ سیمه معلومات کړی دی هغه کوم کنډیشن ده او هغه پیسي د سپین بالینګ ته تیار ده نو دا دوه لوبغاړي چې موږ مخکې یادونه وکړه الله محمد غزنفر او نصیر د دې خاطر دا ورلد کپ سیدا کوالیفایر رول موږ لپاره ډېر مهم ده د دې لپاره موږ هم غوښو او چې زه ګورم ان شاء الله لوبغاړي چې موږ بیټسمین چې موږ خو بیټسمین ده نو میډل آرډر کې صوفا بالینګ سو ان شاء الله خو یو ټیم برابر دی خو
د غراز د لوبډلې روزن کې مجاهد ځدران بیا دا سیوای
دا دریم هغه ده پیزی ده چې دل تر روان ده څنګه چې کابل کې کار پکې ده همداسې دلته کار پہ روان دی وجہ چیرا چې فیسیلیټی شته سہولیات ورته خري دي ایس بی دی طرف نه هر څه موجود دی مخکبه جداس کیمپونه کې دا هغه کوکبور ابار سره بنو نو صلی الحمدلله کدی کابل کې مو کته د کوکبور ابار سره و دلته کوم کیمپ چې کیږي کوکبور ابار سره کې نو هغه چې کوم په انټرنیشنل کرکټ کې استعمالیږي هغه دلته مونږ استعمالو ځکه چې ایس بی م غواړي کوچ زم غواړي چې دا هر پلیئر د کوکبورا د خبال سره عادت شي ترسو التا سنتیاوی وتا نو دا هغه دی فیسیلیټیز دی چې سی بی مونږ تر کړی دی مونږ پلاس کړی او مونږ دلته پلارا چولې دی نو ان شاء الله رزلټ به هي کم اس کم د دوه درې میاشتو مخک پر وسله نو ما چې کله د غن راغلم کندوز نامه په کابل کې خپل ټیم ولې د زازا فیلډینګ کوچ هم د ټیم سره د 19 سره نو هغه فیلډینګ ډیر لکه فرق پکې نو لګا ډاون غوندو او کله چې د کابل کیمپ ختمه ده یو 15 ورځې کیمپ نو تر اینډ پورې هغه لکانو کې ډېر تغیرات راغلي نو بیا مونږه کورنۍ وظیفه ورکړه لکه بیټنګ کوچ بالینګ کوچ او فیلډنګ کوچ نو هغه یې باندې کم از کم لس 15 ورځې مونږ ورته چې تر څو تاسو آرام کینئ نه دغه کوم چې دلته کوم پریپریشن شوی هغه باندې تاسو هم کار کوئ دوه ورځې بعد مونږ یو ورځ ریسټ ورته نیولای و هغه کورنۍ وظیفه کې نو هغې نه بعد چې کله دوی راغلل یو ټیسټ یې ورکړه دلته ما خپل فیلډنګ وکتل ډېر امپروومنټ راغلی او چې ګورئ کم از کم څوک کیچونه کوم فیلډر ته چې تللی یا کوم بال چې فیلډر ته تللی دی هغه نه پمبل شوی دی نه کیچ ډراپ شوی دی نو دغه وړې وړې وجې دي چې هغه کې مونږ امپروومنټ راوستی دی او ډېر زیات امپروومنټ راغلی او هیله من یم چې هلته به پرفارمنس مونږ ښیي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
او ورسته خبر مو داد چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یوار بیا د ملي لوبډل لپاره نوې لوبډل مشر وټاکه کرکټ بورډ ویلي دی چې تر دې ورسته به محمد رضوان د پاکستان د یورزنیو او شلوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي د غرا سلمان علي اغا بیا د مرستیال لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی دی د پاکستان کرکټ ملي لوبډل به په روانه میاشت کې د آسترالیا هیواد پر وړاندې د سیالیو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي د ورته شیدا په روان کال کې د پاکستان له خوا دریم ځل د چي لوبډل مشر بدلیږي د پداسې حال کې د چي د پاکستاني رسنیو پر راپورونه کې ول شوې دي چې د فخر زمان په چیر لوبغاړی بیا د غوراوي کمیټه لپاره مغرزولې ده چې ډیره غوغای جوړه کړې ده د پداسې حال کې د چي کله د انګلستان پر وړاندې له دوه ټیسټ سیالیو بابر اعظم کینول شو فخر زمان په یو ټویټ کې خبرګون خود او دای له بابر اعظم سره ناجایز وګڼله له همغه ټویټ وروسته فخر زمان له ملي لوبډلې کینول شوې ده د ازادي رادیو د لوبل میدان اولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زمونږ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
پشامل دی پوری غر ستار راوڑے او پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو شام لدی پورے گھر ستارا وڑے ہو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو
روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا پرون سین یو زلمه لک بهار راوڑے او یو پن می د ټپو پټو للا راوڑے او شامل دی پوری غر ستا راوڑے او یو پن می د ټپو پټو للا راوڑے او یو پن می د ټپو پټو للا راوڑے او سمر کا متنا دگسپنی جام اڑکڑل دا سمر کا متنا دگسپنی جام اڑکڑل دا سمر کا متنا دگسپنی جام اڑکڑل دی پیر خو پلستونی کی خاما راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دی پوری غر ستا راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دی پوری غر ستا راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او دخار دخائستونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائستونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائستونو مازی گر باپ کی ورکشو لیمو کی مچنا چلم چنا راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دی پوری غر ستا راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او
وما ورز دا ونی مهمه په خطا کته
ریډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه ز سید شنوارې مولا یوې متفاوته زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي و مورسته مو را بولم نن خبرې کې چې چینایانو د 3500 کیلومتر پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅه تکمیل ته نږدې کړې دي لدې به هم خبر شي چې سویزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي د رونالډو لیو داسې لیونی مینوال نه هم خبرېږي چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسکل وهله او نو ډېر څه هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید طالبانو دوه اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوک کې فعالانو دا دوه اونۍ د خلکو وینو پورې رشخند وهله
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو ته مرجوب دي د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو لمخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او 20 شوي
وزو تعامل روخانه سره ملت د افغانستان اته نړیوالان دي ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوي څه کړنه کوي او څه برخو کې څنګه خپل غاچ اخلي څنګه یې جبران خساره کوي
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډیره هڅه وکړه چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي رسنیز نه شي حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډیر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول ژوبل شوي وو وژل شوي وو یا هم دغه قضیه شاهدان وو هغه ته ویل شوي چې تاسو باید رسنۍ سره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکه ونه کړئ چاته معلومات ورنکړي
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روان ناندري تیرونه امرالله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیلزاد د اوسنی بحران سبب وباله خلیلزاد لډیر غوسی د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولې کې ناکام مهریا د کړی دي
خلیلزاد خای د یو امریکای په توګه خپل ماموریت سره رسولي وي خو دی افغان په توګه هغه لا افغانستان سره ډیر لوی جفا وکړاو مطلق یو ناکام سیاست یو لوبه
نو مکه په هر حالت کې له تباہی سره مخ شوی دا غي ډیر غټ لامل او دا غي ډیر ستر لامل یوازې یوازې امدا کېدل شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفاتونو خوشاله دي خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نور ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي
د نیویارک ټایمز مقالې هم دې ته اشاره درلوده چې پاکستان استبان دي د غزان داس مدیریت کې کې وخت نه بتلا خپل لګام دي چوکۍ نه لري کې په ژوندینه باندې د لری سي نو ازهان با واتر مخه جوړي
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویل چې شداء او علی الكفار رحماء بینهم صحابه کرامو همدا صفته کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفہ صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی
طالبان ول دوه نوی ځند روسه بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او جوبلې دا پی خطید کړي دغه د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره اړتیاش و چې طالبانو ل ایران سره په توافق دغه پیخه کوچنی اعلان کړ او کوم لورې په کې پړ هم نه دی بلل د طالبانو د ارګ مرستيال ویان الحمدلله فطرت ویلي د پیخه د پلټول لپاره د ابراهيم صدر په مشرۍ ټاکلې پلاوي چړنه لا هم روانه ده خو لسیمه تروسا دوه جنازي او څلور درشتپیان انتقال شوې دي فطرت ځا ته کړي دغه کسان په 10 او 14 کې تلف شوی خو نه دی ویلي چې دا کسان چا وژلې او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو ته مرجوب دي د پلټنې په اړه د ټاکل شوی پلاوي د تازه موندنو لمخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او 20 شوی ستر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوه تنو شهیدانو جسدونه او څلور درستنه د پیشي عيني شاهدان سيوشمير جوبل هم دي د یاد هيئت لوري را انتقال سوي دي يوشمير نور له هم په ایران او پاکستان کې دي سي هيئت د مندلو او انتقالولو هڅه کوي د دې پیشي تحقیقات لا بشپړ سوي ني دي د تحقیقاتو له تکمیل دوه وروسته به نور جزئیات له هوادوالو سره شریکو
داز تقریبا په 2015 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو داز کړی و دی وزلی و په دمن د امارت اسلامی چارواکي خبر و ملتم خبر و نړیوالم خبر و د سیمې ودونو خبر و ویدوګان اسناد او مدارک شواهد هم روخانه و نو دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا خبره وزه چرنه سوی وای اما امارت هم ډېر احتیاط کوه چې یواره پوسی چې د عوامل څه شی دي اوس ورته عوامل روخانه سوله ملت د افغانستان اته نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي دا په دې مانا لري او دې ته به ملت او خلک انتظار یې او تمه بدلي.
د دې مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنله چې د ایران پیښه شوې ده خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي. د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان قونسلګرۍ یوې سرچینې ازادي راډیو ته په خوا ویلې او زیاته کړې و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنۍ کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچي. دوی وړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړې دي چې د نتایج شویو راپورونو لمخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی. خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ دې وشتلو حق لرو خو دوی جواب نه توند وو او نه یې غبرګون توند وو او نه یې دا توند غبرګون ښودلی سي. یوازې د ایران په اړه باندې نه د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسی کولای. همیشه د دوی صدر د یو تر پخو لاندې
افغان لیکوالان ژورنالیستان او خبريالان شي دغه بشری فاجعه رسنیز کله د دې رسنیز په خخ ور کولو یي دغه پیښه غندله لیکل او بحثونه ور باندې کول. هغه هم تهدید کړل وی غواخل یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی هغه ته چټټ کنزلی توهین بلابل کلمات چې غسپک او توهینامیزه کلمات وو دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایي چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکي د افغانانو ذهنونه د غوی رواني حالت دا ټارچر کوي خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیخه پټه وساتي په داسې حال کې چې په ایران کې خپل د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیخه تایید کړل او غوی ویل چې ایرانی ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې لدغه سرحدي سیمه تیرېدل بریدي ور باندې کړه دی او د 200 شپېتو یا هم 200 په شمول باندې وژل شوی دی او د دې شو یا هم څلوختو په شمول باندې ژوبل شوی دی.
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانی سیاستوالو او د واشنگټن د استادو ترمنځ لفظي جګړه سره شوې نه ده بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندريو کې د کابل د ډوبېدو پر کله په خلیلزاد کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبد الله په ډله باندې تپل کیږي خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد لمرکی ورسته امر الله صالح پر ظلمي خلیلزاد تور پورې کړل چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امر الله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار بیلاري او مخشوش کړي. لدی وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنۍ ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسیونو نیوک کې که یوې ډډې ته واچول شي، ملګري ملتونه سیمه او خپله غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې ښه ونه شوله، وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم همدا و او ارګ هم په همدغه باور و او ارګ ته هم رسیدلي معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزي صاحب همدارنګه له ډاکټر عبدالله او د یو شمېر نورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم له منځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هماغه و چې د 2019 کال را په دې خوا د جمهوري دولت د رهبرۍ همدارنګه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبدالله، همداراز د امریکایي چارواکو او خلیلزاد ترمنځ ارتباطات ډیر خړ پړ شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدله چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غني ارتباطات د خړپړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول و چې هیڅ کېده چې د دښمنۍ لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخه بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خواني سلاکار مکماستر ویلي په خواني ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او لدې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنې دوه ته لار هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزي او عبدالله ته په واک کې برخه وکي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزي او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نه شو. بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولي او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د استلایي فرصت د ځای کولو پړه یې یو وار بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندول شي، هم مخالف ډلې قوي کولای شي، او هم شته نظام او شته حاکم ډلا یا حاکم دولت دا کمزور کول. نو مکه په هر حالت کې لستونز سره مخ شوی یو، نو مکه په هر حالت کې ل تباہی سره مخ شوی یو. دا غیر ډیر غټ لامل او دا غیر ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدل شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې وو، او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولای.
او که څه هم تیر ونې د سراج الدین افغاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان به هدا خوشاله کړل، خو په چارو نظر ساتون کې وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پیښېدونکي دي. تیرونه د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویا، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه چمتو کړو لیکلي چې لسراج الدین حقانی سره درې ساعته د مرکې لپاره ناشته کړې او هغه د پخوانی دریز برعکس نرم لوی دي سره د تعامل لیواله، روښانه فکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتداري پر موضوع په طالب مشروعیت کړي. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیز په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوه، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا دا ښکاره کوي چې خلیفہ د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلی چې سراج الدین دا محل د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کال نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په لمن جوړولو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفہ صاحب حفظه الله او د اسلامي مرد ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفہ صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر دې بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو، په مینه او په محبت هم پوهیږو، په نرمۍ هم پوهیږو، په اعتدال هم پوهیږو.
د چارو شنونکو وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو په لګیانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یو لوی اشاره هغه د سی د طالبانو تر خپل منځي اختلاف ته اشاره کړی ده سی طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو خلو نه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سی کوي د راتلونکو لپاره د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي سی نوی فیصد او نوی فیصد اتیا فیصد او فیصدی په هر حال باندې خو قاطع اکثریت وایي سی قاطع اکثریت لملا هیبت الله خان سره د غدي فرمانونو د ځینو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي بلکې قاطع اکثریت یوې خواته مملا هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته اغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده سي پاکستان ایسته باندې د غازان داسې مدیریت کې کې وخت نائب الله خان لاندې چوکین لری کې په ژوندینی باندې د لری سي نو ازهان به ورتر مخه جوړي.
کته هم حقانی شبکې لا ملاحبۃ اللہ بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلاوي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلوالې لا محسوسی کی لا را څرګندیږي او لا روښانه کیږي. د حقانی شبکې لپاره خو کسان په افغانستان کې په کورنۍ کچا او په نړیواله کچا یو شمېر نړیوال لوبغاړي تبلیغات کوي او هڅه کوي چې په یو نه یو ډول سراج الدین حقانی د ملا هبۃ اللہ یو برابر شخص معرفي کړي. تاسو د نیویارک ټایمز راپور هم لوستی او د تا ورته د یو شمېر نور رسنیو چې پخوا ځینو سره حقانی په خپل مصاحبه کړی دي او یا هم ځینې غربي رسنۍ هڅه کوي چې حقانی یو ډول معتدله او منځلارې طالب وخی. دا څه دي چې په غربي کچه د حقانی شبکې لپاره یو ډول تبلیغاتي ملاتړ دی او دا په ګوته کوي چې افغانان توخی چې ګواکې سراج الدین حقانی نسبتا منځلارې طالب
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان لمخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون لامله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. بلخوا یونیسف خبرداری ورکړه چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچی شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او سم سري وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي. خو د حل لارې نه ده ویلي ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له آزادې راډیو سره مرکو کې تایید کړی ده چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر پزیحمت کیو چورو را دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کلی دا او هغه دا اوبه ورکې دی قوم ته نو دا غو بده قانون ته نه رسیدي دی بوشکو ته وګوره دی ماشومان ته وګوره شه دا ټول دی وو په انتظار دی
هغه سرونه راځو او دی تلته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کړه ته شوې سکرا دا کې ډیر مشکله سره حالو
کدا خوش کاله د چمرګره دغه د امزه کوم ته ویني دا وو به مته ویني ولکه د خوراک او بلرو یا د انسانانو بلرو یا د مالو بلرو مالونه مم دغه سید خلاص ته په علاقې رسیدلی اولادونه مم په علاقې رسیدلی مرګره اڅه سل مشر نه لیدلې د نو ماخست دي.
ویلې چې شه مشر ژوند کې به ډېر مخه کړی دي
حضرت د دې لري یاد کړم چې یو کو قزان یعنی چی.
بل خو ځین خلکو آزادۍ رادیو د شکایتونو کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشينونو راستل کیږي او د لوی هستوګنیز ودانۍ مالکان هم یو لبل په رقابت د اوبو تر ټولو جوړي او لوی تاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه وچې کړي دي. د اوبو د کموالی ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا، چونکه زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوښ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د په کار واچول شي، او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامداره توګه د اوبو د سطحې څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي، تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي، یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 30% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي، نو د دغه څارنه باید وشي، چونکه ژوند مهم دی، انسانان باید باقي پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي. دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي، اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښودل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي، چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي، د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو، د رختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې، د دقیق نقشې دي، نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې رختونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډیره اساسي مسله ده، په سولري برمو باید مقررات وو، او په سولري برمو او همدارنګه په خودسری ساګانو باندې باید مقررات واضح وځ شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغه ته باید د پایټکې کې خوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د اساسو ترمنځ د دوهې درې مناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسیدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړی دی. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه یې ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف الثانی د ملګرو ملتونو مرستیالي روزماري ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړي. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د دریمې ناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد اوږد شبه ښکاري او ټینګار کړی چې طالبانو ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته نه کوي، بلکې د رډل ته لا زیات سیمي هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي، چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپل سختدریزو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده، ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینی لار او یوازینی لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلې شي هغه د افغانانو خپل پریکړه او خپل تصمیم او خپل ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سرکینی پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. لدې پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماخام مهال د کابل خارمنځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې داخې چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت پروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نورو بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بل توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیل او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید پردی د ورتګ وچی ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوځ د دسیسی اړوند غنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدی کوکی خیلو ته لورتلو وروسته خبرلانو ته ویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او د اپریدیانو ته د پروژو په لیکولو ترڅنګ زمينه برابر کړي چې خپل غوښتنې لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیلو اپریدیانو د اړولو لپاره استول شوی و. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب لامله د پاکستانی حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي. خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل. پاکستانی خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلې و چې تر شای د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله خو خلکو پرې نیوکه کړې. ولی هغه تلار کې وینا کوي چې ستا تر شای د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخ هم نیسي ځکه د ده په وینا پاکستاني دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کوري خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادېږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو توې شوی وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګډ نه جالبې خبرې بیا دادی چې د چین یوې کمپنۍ داسې مسافروړونکو ملکي الوتکه جوړه کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکې دا یونشینګ الوتکه په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکه به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکه د مخ جنت یادیږي خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اواري وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړي او سرویس کمپنۍ به پر 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وايي دوی به پر ریل پټلۍ داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې پرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,318 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلۍ څخه سولري برېښنا مرکزی سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وايي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلۍ د لمریز برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډیر کیسې اوریدلې وي خو راشد کریستیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم درو پیژنم چې دا غپلې دوه پسې و میاشتې په بایسیکل مزل کړي. څلورش کلن چینایي وګړه ګونګ د مارچ په 13 د مشتقي چین له انهوی ولایت نه په بایسیکل را روان شوه او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسیدل. ګونګ د رونالډو لیدو پسې لشپګو یوادونه تیر شوه. داسې چې لومړی بیجینګ، بیا د چین شمال، بیا قزاقستان، ورپسې ګرجستان، رومانیا، ایران، قطر او بیا سعودي ریاض خارته له 10,000 کیلومتره واټن وهلو وروسته رسیدل. څلورش کلن ګونګ وایي له وړکتوب د رونالډو لیدل ارمان و چې د ارمان د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په 2 دقیقې لیدو باندې ووت. ګونګ په خپل دغه سفر کې له ځان سره په خپل بایسیکل یو ټولیدونکو خیمه د خوړو لوخي کالی او شپېته زرایمچ دوه پاور بانکونه برکړو او په لار کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به د ترجمه اپلیکیشن کارو. په همدې سره د نن ووم ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څخه پونه له سید شینواري سره خپل ووم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مهیروي.